اوردن کو د مشل ډیو په یو بل یو سات خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني په دې غړي کې منګه تاسو لپاره د شاعر اشرف مکتون په شاعرۍ باندې د خپل شخصیت باندې او دغه په کار باندې تاسو لپاره راپور لرو معلومات درکوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اشرف مفتون د پښتو ادب د نوي دور ځانګړی شاعر دی. هغه په پښتو شاعرۍ کې د رومانویت سرلارې ګڼل کیږي. اشرف مفتون ډرامي او فلسفیانه نثرپاری هم لیکلي دي. د هغه په شاعرۍ کې فلسفیانه افکار تر نورو ډېر موندل کیږي. د اشرف مفتون د شاعرۍ، نثر نگارۍ او شخصیت په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
اشرف مفتون د پښتو ادب په نوي دور کې د نوو خیالونو، فلسفیانه افکارو او رومانټیسیزم یعنی رومانویت په مخکښانو شاعرانو کې شمارل کیږي. خو لکه څنګه چې هغه په خپل ژوند کې ګوشانشین او تنهایی پسند وو، دغسې له مرګه پس هم په ادبي غونډو او محفلونو کې ډېر نه یادېږي. یا داسې به ووایو چې دومره ډېر نه یادېږي څومره چې د دې لوی شاعر حق دی. خو اشرف مفتون یوازې شاعر نه و، هغه ډرامې هم لیکلي دي، فلسفیانه نثري مضمونونه هم لیکلي دي او په ریډیو کې 2 کاله کار هم کړی دی. د پښتنو شاعرانو د تذکرې لیکونکي همیش خلیل د وینا تر مخه اشرف مفتون په کال 1922 خواوشا کې د چرسدی ضلع په رزړو کې زیږېدلی دی. د ښوونځي په ریکارډ د زیږون نیټه لومړی اپریل 1922 لیکل شوی دی. البته هغه وختونو کې به تعلیمي کال د اپریل نه پیل کېدو، نو د نو زده کوونکو د نوم ثبتولو په وخت به د زیږون نیټه لومړی اپریل لیکله. نو ګمان کېدای شي چې دا نیټه ډیره دقیقه نه وي لیکل شوې. د اشرف مفتون د پلار نوم قلندر خان وو. د خدای خدمتګار تحریک بنسټګر عبدالغفار خان باچا خان خوریای او د ولی خان او غنی خان د ترور زوی وو. لومړی زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې وې، بیا یې د اسلامي کالج په خبر نسور لسم وکړو او په فلسفه کې داخله واخیسته. په کال 1950 کې په پېښور ریډیو سټېشن کې د پروګرام اسیسټنټ په توګه وظیفه پیل کړه. د اشرف مفتون د شاعرۍ په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل:
مفتون صاحب په د پښتو په رومانی شاعرانو کې د ټولو لوی شاعر دی. مونږ که په پښتو کې د رومانویت خبره کوو، په صحیح معنا رومانوی شاعر ګورو، نو د ټولو نه په اول سر کې د مفتون صاحب نوم راځي. دا خبره سمه ده چې مفتون صاحب ډیرو بحثونو کې، علمي بحثونو کې هم په نظر نه راځي یا کم راځي، او په عوامو کې خو هم مقبول نه دی. د دې وجه دا کېدای شي چې مفتون صاحب ډیر ګوشنشین پاتې شوی، نه ادبی جرګو تنظیمونو سره د هغوی څه تعلق و، نه سیمینارونو کانفرنسونو ته تللی دی، او نه داسې کومه ډله وه یا شاګردان وو چې د هغه په شاعرۍ بحثونه وکړي. په دې وروستي دور کې اختر علي د پی ایچ ڈی او سکالر د مفتون صاحب په شاعرۍ او د هغه په رومانویت د پی ایچ ڈی مقاله ولیکله، نو هغه سره لږ محفوظ شو. او دغه شانتی خوری ورې سه مقالې دي، خو هغه ډېرې کمې دي. البته که دغه د مقام خبره کوو، نو په رومانوي شاعرانو کې د ټول نه لوړ مقام د مفتون صاحب دی، او مجموعی طور هم په شلمه صده کې چې زمونږ کومه نوې شاعري ده، نو په هغې کې د سر په کسانو کې راځي. که مونږ د غنی خان او یا د ځنې رومانی شاعرانو نومونه اخلو چې په هغې کې فضل حق شهیده، چې په هغې کې رومانویت هم شته او مقصدیت هم شته، خو لومړی شاعري رومانوي وه. نو غنی خان، فضل حق شهیده، یونس خلیل او دغه لوی چې کوم رومانوي شاعران دي، نو په دې کې مفتون صاحب چې دی بالکل په دغه لومبي فهرست کې شامل دی. البته د دانشوري طبقه هم ورته خیال کم دی، او په دې سندرغاړو کې هم ډیر کم ویل شوی دی. سره دې چې هغه په خپل پر ریډیو کې پاتې شوی او د پروډوسر په حیثیت هم او په نورو حیثیتونو هم، خو دغه مزاج هم داسې دی چې ډیر شهرت پسند شاعر نو البته په علمی بحثونو کې چې څومره دا حق دی نو هغه عمره بحث پنه دی شوی، خو کوم د شاعرۍ د معیار په لحاظ دا مقام ټاکو نو هغه د شلمې صدۍ په درې څلورو اهمو شاعرانو کې یو دی او په رومانوي شاعرانو کې د ټولو نه لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سره ده چې سندرغاړو د اشرف مفتون ډېر کم کلمونه ویلي دي، خو کوم یې چې ویلي دي هغه په اولس کې ډېر مقبول شوي دي ځکه چې ډېر ښکلي تصویرونه لري. د مثال په توګه ولاړه آینې ته څه حیرانه غوندې ښکاري، په خپلو ستمونو پښیمانه غوندې ښکاري. شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک چې د اشرف مفتون سره یې لیدل کتل شوي دي، د هغه د فن او شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل.
مفتون صاحب سره ناست مم، خبرې مې ورسره کړي دي، مرکې مې ورسره کړي دي او د هغه شاعري مې لوستې ده. په پښتو ادب کې د رومانټیسیزم دوه استازي شاعران دی، یو غنی خان دی او یو اشرف مفتون دی. هغه ځانګړتیاوې چې د رومانټیسیزم دي چې هغه بغاوت دی، هغه دا فلسفیانه شاعري ده، د جمالیاتو متعلق نظریات دي، د مرګ متعلق نظریات دي، دا په دواړو کې شته. خو د غنی او د مفتون دا فرق دی چې د غنی خان شاعري لکه د یو صوفي شاعري ده، خدای ته وایي چې رب ای جانان رب دغه یو سوال خو منظور کا گنی لال غنی دی مل شور پسې جبای کیږي. خود مفتون په شاعری کې دا شی نه لیدل کیږي، هغه یو شعر دغه یو شعر دی، خود دې وکړي چې دا ولا مصرې سم ویم، زه خود در تیار وایم، دلدار وایم، خان وایم، خر دې کا گویان کې خدای خر به در ته سوایي. معنا دا چې هر شی چې دی انسان فکر کې چې خدای د انسان غوندې دی او آرت فکر کې چې خدای زما په څیر دی، خدای خر که گویان شنو هغه به څه وایي. نو دغه خبرې پکې شته دی. او بل دغه د جمالیاتو په اړه دا نظر درلوده چې تور افریقایانو ته تور ښکاري، زمونږ خلکو ته غنم رنگ ښکاري، د یورپ خلکو ته زرینې زلفې ښکاري. نو د دې په ځای چې مونږ زرینې زلفې ووایو هغه به د یورپ د خلکو باید چې ووایو چې پستې زلفې، د ټولې دنیا د ښکلو زلفې پستې دي، نو پستې زلفې وایو. او د دې په ځای که شنې سترګې وایو یا تورې سترګې وایو، ښه خبره به دای چې مونږ ووایو چې ښکلې سترګې، د ټولو سترګې ښکلې دي. نو هغه په فلسفه کې کوشش کوو چې د جمالیاتو دپاره یو نړیوال معیار جوړ کړي چې په ټوله دنیا کې هغه معیاري. او د فلسفې په اړه د هغه دا نظر و، دا خو دواړه د چار صدی و، اشرف مفتون هم د چار صدی و او غنی خان هم د چار صدی و، او دا دواړه خپلوان و. د ده دا دعوا و چې دا فلسفیانه شاعري او دا د رومانټیسیزم شاعري اول ده شروع کړې ده. مفتون ویل چې دا ما شروع کړې ده، غنی خان چې زما نظمونه او زما غزلې ولوستې نو بیا هغه زما نه وروسته دا شروع کړه. دا د دې دعوا وه چې دا دعوا بیا کوله. او دغسې دا په خپله فلسفه کې دغسې خبرې کوي چې دا زلزلې او قحطونه او سیلابونه دا خو د یو رحمان خدای کار نه شي کېدی، دا ولې په انسان باندې راځي. نو دا د ده فلسفیانه نظریه وه. او ده یوه خبره ماته کوله، وایي چې یو ځل عیسایان تللي وو یو افریقایي هېواد ته، هلته د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي مجسمې وړې وې. نو دا مجسمې چې وی وړې نو دا سپینې وې، نو هغه تورپوستو ویل چې دا څنګه خدایان دي، دا خو بدرنګ دي، دا خو سپین دي. نو بیا هغه مبلغین ویل چې وس وکړو، وای بیا داسې کار وکړو چې هغه مجسمو ته تور رنگ ورکړو. چې تور رنگ یې ورکړ نو ویل چې اوس صحیح شوې، دا مجسمې مونږ ته اوس د منلو وړ دي، نو بیا د خدایانو په توګه ومنلې. نو دا وایي چې حسن عالمي معیار نه لري، دغه خبرې به کولې. او نصر ما لوستې دی، نصر ما د نصر کتابونه مې دنی دي لوستي، خو د ده د شاعرۍ په کتابونو کې د نصر ځینې مناظرې دي، د شیطان او د انسان او د فلسفې او دغسې شیانې لیکلي دي. داوی داسې ډرامې غوندې مناظرې غوندې لیکلې دي، دغه می لوستې دي، دام فلسفیانه رنگ لري. او د ده په شاعرۍ کې یو کریکټر دی زهرا، تا ته د مفتون او د زهرا خندا یادېږي، نو دا نه معلومېږي چې زهرا د ده معشوقه وه او که د خیالی او تصور یو حمزه دی او هغې ته دا نوم ورکړی دی. ما ته نه دا تپوس کړی چې زهرا په رښتیا څوک وه چې تاسو ورته خپله دومره شاعري وقف کړي ده او ځای په ځای د هغې یادونه کوي او که نه، دا اس یو خیالي تصور دی. ما ته داسې واضح جواب را نه کړ. او بل یوه عجیبه خبره چې ما ته کړې وه، چې ما ته نه پوښتنه کړې وه چې مفتون صاحب اوس خو ته بوډا یې او چې سړی بوډا شي نو خامخا مرګ راځي، ته د مرګ په اړه څه تصور کوي؟ نو ده راته وویل چې زه د مرګ په اړه ډېر ښه تصور کوم، مرګ ډېر ښه څیز دی، ځکه چې ما ته خو مرګ سم نه دی ویلي، ما ته خو ټول غمونه دردونه زندګۍ را کړي دي، نو زه د زندګۍ نه خفه یم، د مرګ نه نه یم خفه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. تاسو واوریدا، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. اشرف مفتون په بقاعده توګه د شاعرۍ پیل په کال 1915 کې کړی وو او د شاعر دنیا د ژوند سندره کاوا کې سړي کې تړمې اوخ کې لوخړې وږمې ترخې شکرې په نومې شعري ټولګې چاپ شوې دي، چې وروسته د هغه په ژوند د سکونډارې په نوم کلیات هم چاپ شول. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې د خپل زړه خبرې کړې دي او بیریا شاعر دی.
اشرف مفتون زما پاند د پښتو ژبې د لوی شاعرانو د کتار شاعر دی. په خپل شاعرانه خیال پسې روان د خیال او فکر یې آزاد پر ایښي. په دې پسې نه ګرځي چې خلک یا ټولنه به یا څنې وکتې وکړي او یا به یې ورسره ونه مني، د چا خبره خپل شعر نه بندوي. په همدې آزاد خیالۍ کې مخلص دی، ځکه خو یې شعر خوندور او رنګین دی. اخلاص او صمیمیت چې دی دا د هر هنر پر تندي د منلو او خوند رنګ ټپه وهي. دا ټپه که د ټولنې ډېرو عادي خلکو ته د منلو هم نه وي، د عالي ذوق خاوندان په مینه هرکلی ورته وایي. مفتون پر خپل شاعر زړه او شاعرانه خیال مین دی. که ټولنیز بندونه هم وي، د چا خبره ببریکه پې ورځي. په شاعرۍ کې له خوند و رومان سره زړه ډېر ښه لګېږي. د ژوند ښکلا ورته په جلال او جمال کې ښکاري. د دوی یو بیت دی، وایي: بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامیشي، بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامیشي، چې جلال او جمال راشي که خامی هم وي خوبی شي. تر ډیره چې څه زړه ورته وایي هغه کوي. دومره ډیره د ټولنې د نیوکو او مخالفت په کیسه کې دومره ډیر نه دی. کله ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. ښکلی ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. زیات له هر څه راته ربا د خپل زړه دا اطمینان دی. د مفتون صاحب د شاعرانه ژوند او شعر رنګونه ډیر دي. کله برومانی صوفی او عارف درته وښکاري، او کله هم زنجیر ماتوونکی داسې بې باندوباره لیونی. وایي: د ژرندې څه عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. د مفتون صاحب عیبونه هم د دوی د شعر په اخلاص او بریا انداز کې پټ دي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل د اشرف مفتون سره د خپل لومړی ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زلما ور سره د سیدی ریډیو دا دا کوریډور غونتې دې کنه سټوډیو پوری چې کمال را ده. دغه وخت کې لکه د عمر ناصر سره په توسط باندې کنه چې هغه ور سره خبرې کولې، او ډېر زیات یو مطلب ډېر زیات د مینې ګړه بڑھې ور سره وکنو. خامخالک ز د ریډیو نه راوته ما خپل پروګرام ختم کړو، نو زدا سوم دغه شو مکنه او درې د مانو د ناصر سره ور سره زما په جنګلو کا او ورته وی چې دا زم میاسب دی کنا زیوت یاد کما او یو ډیر ښه شاعر ده، او چې داسې اشاره وکا او حسینه ګل دا اشرف مفتون دی کنا داسې کلمات کنا چې تا به نوم اورېدلې وي. او خدای چې دا یو ډیر خان شاعر دی کنا، یو دا ټکی مې اوس هم یاد دی. دا ډیر خان شاعر دی، نو دا چې کله کله د سره زموږ ملاقاتونه کیږي او دی موږ ته په لاس ناراضي کنا. دغه په ولاړه ولاړه باندې غالبا چې زما هغې سره ړومبی ملاقات و، بیا دارې چې زما ډېره زیاته ستاینه وکړه او په سر راته لاس کېښودو، او دغه دې وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. او بیا زما د والد صاحب ذکر وشو کنه، نو دغه وخت کې لکه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته یو فخر محسوس داسې شو چې د ارواح خادم یا مزر شاه کاکا خیل کم چې زما پلار د هغه شخصیت یا د هغه دغه چې کمو نوم چې کمونو هغه د مفتون صاحب په ذهن کې ډیر زیات تازه و، دومره ډیر زیات تازه و کنه چې هغه په ذهن باندې زور ورنکو. د دې وجه دا و چې ما د بابا خو تا ته پته دی چې د پښتو د ډرامې لکه یو معتبر نوم کنه د ریډیو پاکستان پیښور حواله سره.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
اشرف مفتون په کال 1902 کې د ریډیو د وظیفې نه د احتجاج په توګه هغه وخت استعفا ورکړه چې په ریډیو د پښتو او پښتون تورو ویلو باندې بندیز ولګېدو. د وظیفې پرېښول یو خوا، خو د ځوان زوی زرک مفتون ځانوژنې هغه په مکمله توګه ګوشنشین کړو. خاکنګار او ډرامه لیکونکی ګل محمد بتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی، د اشرف مفتون د شاعرانه مقام په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نو دا پر ریډیو پاکستان کې پروګرام ارګنایزر وو، خو بیا دې استعفا ورکړی وه د بټو په وخت کې. دی او سنور کسانو چې دی مستفی شوي وو. اشرف مفتون صاحب چې دی چې مونږه لکوانه وانو، دی د یو ډیر لوی شاعر په حیثیت باندې مشهور وو، ځکه چې څخو هغه وخت کتابونه کم وو، څه جدید فکره رومانی شاعرانو کې د ده یو خاص مقام وو. د ده کتاب هم د یونیورسټي بک ایجنسی چاپ کړی اوس کونډاری، چې هغې کې څلور شپږ څلور پنځه د ده د شاعرۍ مجموعې وړې وړې دا بیلی بیلی چاپ وي، بیا دې راغونډ کړی وو او سکونډاری نوم یې ولی ایښی وو. د ده یو د ډرامو کتاب هم چاپ وو، حیدر حیدر نوم یې وو. د ده شاعري چې ده، دا په خپل وخت کې ډېره زیاته مقبوله شاعري وه، ځکه چې دا ډېره خوږه مترنمه او رومانی شاعري وه. او داسې یو نوښت وو د ده په شاعرۍ کې چې هغه په نورو شاعرانو کې لږ کم وو. دی یو ډېر انفرادي شاعر وو. کمې پورې چې دا سوال دی چې دی بیا ولې لږ شاته شو، نو مسله دا ده چې دلته کې خو په کار اکثر په ګروپونو او په ډله بندو او په رشته دارو په تعلقاتو باندې کېږي. دی چونکې داسې گوشه نشین غوندې سړی وو، ځان له وو لوی سړی وو، د لویو خلکو سره تعلقات وو، داسې شاعرانو ادیبانو ټولنو غونډو منډو ته دی ډېر کم تلو راتلو. نو په دې وجه باندې د خلکو سره تعلق کم وو. که دا مونږ وګورو، دا کار یوازې د اشرف مفتون صاحب سره نه دی شوی، دا کار د میا سید رسول رسا صاحب سره هم شوی دی چې ډېر لوی شاعر ادیب وو، بلکې دا کار د سمندر خان سمندر صاحب سره هم شوی دی چې هغه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی د نظم په حواله باندې ډېر لوی شاعر وو. نو که د اشرف مفتون صاحب خلکو نظر انداز کړی دی، نو دا هیڅ عجیبه نه ده. خو د دې دا مطلب چرې هم نه دی چې کنی د هغه شاعرانه مقام په دې باندې کمیږي. کمیږي پې نه، بلکې یو وخت به بیا داسې راشي چې دا تعلقونه، دا رشتې، دا ډله بازۍ به خلک یو طرف ته کی. او که ته اوس هم چا نه تپوس وکړي چې اشرف مفتون صاحب څنګه شاعر، نو تا ته به وایي چې ډېر لوی شاعر و، ډېر لوی لیکوال و. خو مطلب دا دی چې هغه د نه یادولو وجه یې دا ده چې د هغه په نوم باندې څه ټولنه نشته. د هغه چونکې یو زوی و، زرک نومې و، هغه په ځوانۍ باندې خودکشي کړې وه. نو بس بل څوک یونه اوس د هغوی یوه لور ده، هغه د هغې هغه کتاب یې راغونډ کړی، د هغې دیوان او هغه چاپ کوي اوس زما خیل کتاب یې چاپ دی، د هفته نیمه کې به راشي. نو تاسو به وګورئ چې د هغه شاعرۍ کې په وروستي وخت کې پکې بیا دا فلسفیانه رنګونه هم دي، خو بیا هم هغه د خپل طرز یو منفرد او ډېر لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی. جانان لیونه نه دی خو بانی لیونی دی، بانی لیونی دی. جانان لیونه نه دی خو بانی لیونی دی، بانی لیونی دی. جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی. دس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے. سما سرائی زکا دس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے. جانان پسر لینا دے خوراد لے پسر لی دی، او جانان پسر لینا دے خورات لے پسر لی دی. جانان لے ونے ندے اپو بانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی. جانان لے ونے ندے اپو بانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی. جانان شرابی ندے اپو چشمانی شرابی دی، او جانان شرابی ندے اپو چشمانی شرابی دی. خودران په بلا لار درومه، په بلا لار درومه. جانان اوس په خود ران پبلا لارا درومے پبلا لارا درومے پبلا لارا درومے زما دزڑ پوینو دے رنگ شیوی اننگی دی زما دزڑ پوینو دے رنگ شیوی اننگی دی جانا لے ونے ندے اوبانے لے ونی دی بانے لے ونی دی جانا لے ونے ندے اوبانے لے ونی دی بانے لے ونی دی جانا شرابی ندے خوچشمانی شرابی دی او جانا شرابی ندے خوچشمانی شرابی دی
سندره تاسو واوریده اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. د چرسدا ادبی تحریک یو مشر شاعر او لیکوال جاندیب مومن هم مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون په نوم ادبی ټولنه جوړول پکار دی.
واقعی دغه سړی د رومانټیسیزم په اعلی پایه باندې دی. واقعی چې په اشنګر بلکې چرته هم زه وایم چې هغه عمر نه دی ستایل شوی او نه دی هایلایټ شوی څومره چې د ده حق یو خو هغې کې غټه وجه دا ده ګوشه نشین طبیعت والا سړی و. دا تاسو ډېر دغه کار وکړو دې طرف ته زمونږ مونږ متوجه کړو. تاسو چې د زوی ذکر وکړو نو دغه هم دغه یو گریٹ نے سوچ دا وی سو تنازع وی او اگی کی چی اگر ٹوپک اچتاو نو دد اگر ٹوپک اچتاو لنا اگا منی کو چی تاسو لکو ما دا تربیت نه دے در کڑی بیا اگر ام پا دغا تنازور کی اگا خودکشی کڑی وا الان کی دا دا بل زویم شتا چی دا اگر پریدون خان نوم دے خو اگا دی اشرف مفتون نه تسلیم او نو لدی کبلا بزدا وے مچ یو وجہ دام دا چې زبد وے مچ بے سو کہم دے زکه چې هغه لانجی مانجی او جیدادونه وغه خو اوم ته سیوبل چپرا چپکل له دا یو لوری دا نگینا مفتون نوم باندې نا غل گیا دا سکار کید د کلیات را غونډی په هغه سلسله کې لګیا دا خو بهرحال په دی باندې مرګری با اوس سمتوی او د نوم یو جرګه یا ټولنه د جوړول غواړي په کار د چې په باندې کاروشي او د هایلایټ شي د ښکارا شي را برسېره شي
د شهرت نه موندلو په اړه مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل
دا اشرف مفتون نه می تپوسو که ما ویل دیو نقاد په توګه زه پوهیږم تاسو ډیر لوی شاعر او ستاسو داوه ده چې غنی خان دا سټایل ستاسو ناغسته دی مالی غنی خان ډیر مشهور شو خو تاسو هم لوی شاعر تاسو ولی مشهور نه شوئ نو هغې ډیر لنډ ځواب راکوئ د دې خبرې ځواب دا دی چې زه نه یم مشهور شوی چې یو زه د باچا خان زوی نه یم او بله دا ده چې ما د پښتنو ترانې نه دي لیکلي
پیر محمد کاروان په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړو
دا خدا خبره ده چې زمانہ ګړندۍ روانه ده د هر یو څو کلونو ژوند چې دی د دې نوې خبرې نوې سندرې او نوې ذوقونه وي تر ډیره په اصطلاح د ډیجیټل ذوقونه هم د لویو هنرمندانو د هنر په مخه کې خنډ شي بل خبره دا هم ده چې د شاعر د کوم شعرونو ژبه که موسیقایی روانه یا ډیره اورېدل شوي وي هغه شعرونه یې د خلکو حافظو ته بیا په اسانۍ لاره کوي مثال د مفتون صاحب دا غزل خندای پسرو شوندو غړې دلا دا او دوا حیاي پروسارو شرمې دلا دا او دوا جذبات په وجود کې پدرنج کو باندې سرو مستی پسینه کې درزې دلا دا او دوا هوا په مینا مینا غلې غلې تخنولا په خوب کې اورې دلا راوړې دلا دا او دوا کبیا د شاعر په ځینو شعرونو کې د ژبې رواني او بې تکلفه موسیقایي انداز ټکنای وي یا پیچلي خیالونه ولري داسې پیچلي خیالونه چې ناڅاپي او سمدلاسه خوند او رنګ او لذت نه لېږدوي او لوستونکي یا اوریدونکي سوچ او فکر ته مجبوروي بیا دا شعرونه د ریاضۍ د فرمولونو غوندې یو څه ستوغ وي د سینه په سینه لېږ د امکان یم کم وي خو په هر صورت په اخر کې به دا ووایم چارواخات مفتون د پښتو ژبې یو رنگین خیاله د خپل شاعر زړه منون کوي په خپل شاعر آزاد یاغي باغی خیال پسې بخار روان شاعر دی د مینو کلا خالق دی روح د جنت په شاعرانه باغونو ګلونو او نغمو کې بلبل ولري. الهي امين.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیک.
دا پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون ذکر اوس هم کیږي او د ادبی خلکو نه بیخی هیر شوی نه دی.
دا اشرف مفتون نامې سره د غنی خان نوم هم د سړي ذهن ته راځي. دواړه شاعران د یوې خاورې سره تعلق لري او خپلو کې خپلوي هم لري او په پښتو شعر کې دواړه شاعران د یو ځانګړي اسلوب څښتنان هم دي. اشرف مفتون ولې په ولس کې د خپل ځانګړي شعر له قبله مقبول نه شو؟ زموږ مشر ارواښاد سلیم راز صاحب د مفتون په حواله یو ځل ماته دا خبره کړې وه چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې ځان له یوه داسې لار خوښه کړې وه چې نه مخکې څوک ورباندې تللي وو او نو رستو ور باندې څوک روان شو. که خیال وکړي د مفتون د شعر پاکله دا یوه ډېره درنه او پخه خبره ده. ولې اوس وخت بدل دی. مفتون چې کومه شاعري کړې ده هغه د روان وخت شاعري ده. زه اکثر په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې زلمی د مفتون یو نیم شعر راوړي څونه ور باندې کوي. مطلب دا دی چې د ده افکار متراکي ذهنونو ته کوزیږي، اپیل کوي او ورځ په ورځ لوستونکي زیاتېږي. تر کومې پورې د یادولو خبره ده، نو تیر کال مونږ د نیاز ادبی سنگر لاړخه په غنی ډیر اشنغر کې د ده په یاد کې یوه لویه غونډه را جوړه کړې وه. مطلب دا چې اشرف مفتون د هیرې سړی نه دی.
د کتابونو چاپونکي لیکوال امیر یاد د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دا ادبی خبر او زیر هم ورکړو چې د اشرف مفتون کلیات چاپ شول.
نو د ټولو نه مخکې خو زه د خپل ادارې د پر ډېر لوی اعزاز ګڼم چې د عامر پرنټ اینڈ پبلیشر پېښور لخوا دا کتاب چاپ شو، د کلیت چاپ شو او څو ورځو کې به مارکیټ ته راشي. یو خبر دلته کې اضافه کوم چې د دې ناشره چې کومه ده د کلیات نو دا نگینه مفتون ده، د اشرف مفتون صاحب لور ده. بل دې کې چې څومره کتابونه شامل دي، د اته کتابه دې کې شامل دي، د شاعر دنیا، د ژوند سندره، سلیکې، کواکې، وږمې، لوخړې، تړمې اوښکې، ترخې شکرې. په دې کلیات باندې دوه ډېرې سریزې لیکلې شوې دي چې پکې د ډاکټر فیصل فاران او د ډاکټر اختر علي صاحب سریزه شامله ده. او تاسو دا پوښتنه هم کړې وه چې د دې کتاب او د کلیات چې کوم دي څو مخونه دي. نو دې مخونه چې کوم دي 1800 مخونه دي. سکونډارې مونږ وګورو، سکونډارې کې به د دې کتاب په هکله او د دې چې کوم دي دا هغه دی چې د هغې مخونه کوم هغه کتابونه کوم دي. ټول کتابونه مکمل دي، ټول کومه کتابونه چې اول چاپ شو هغه دې کې شامل دي. او د شارې په هکله به زه دا ویم چې د مفتون سه خپل یو ځانګړی انداز دی. ډېر وخت نه دا غوی کتاب چې کوم دی نایاب شو په مارکیټ کې، نو د خلکو بار بار غوښتنه وه چې د مفتون صاحب کتاب راشي مارکیټ ته. نو دا په کلیات په شکل کې راغی. نو امید لرم چې د خلکو هغه تنده به په دې باندې برابر شي چې دا کلیات وګوري او دا ولولي خپل ذوق پکې پوره کړي.
نقاد او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون حق نه دی ادا شوی.
زه په دې کې لستاسو د مشال د دې خبرونې مننه کوم چې پام مو چې کوم دی نو دیو ډېر هم زموږ د پښتو ژبې یو ډېر نومیالي خاص کر د رومانیت په حواله سره کوم زموږ شاعر ښاغلی اشرف مفتون صاحب. اشرف مفتون صاحب کوم وګورو نو یو خدای چې خاندانی تور یا په نظریاتي حواله سره یا د تربیت حواله سره، ځکه چې د بادشاه خان خوری، د ولی خان د ترور زوی، نو دا چې کورنۍ سره تعلق او ظاهر ده چې د یو خانه په کور کې پیدا شوی. خو د مفتون صاحب چې موږ ګورو یقینا چې دا کومه شاعري ده، نو هغه که موږ وګورو نو د اشرف مفتون صاحب ځان ته د یو جدا لارې، د یو جدا نظر شاعر موږ ته ښکاري. او خاص کر لکه دا دغه دور چې کوم د رومانیت یو فضا مثال موږ د مغرب په تناظر کې وګورو، د هغې نه ظاهر ده چې دا خلک خو لوست او هغه دور کې د غنی خان سره د هغوی هغه رشته لوک او دواړه ډېر لوست خلکو. او ځینې خلک لکه دا وایي چې کینیره د مفتون صاحب او د غنی خان سوچ یا فکر، زما په خیال چې دا غلطه ده. زه دې سره اتفاق نه کوم. د مفتون صاحب ځان تخپل یو د جدا نظر خاوند او غنی خان ځان له تخپل یو فلسفي دغه لري. بل چې مفتون صاحب خو څوک د فلسفي دغه پاتې شو په فلسفه کې چې کوم دین او هغه ماستر کړو، نو هغه د دنیا دغه فلسفیانو لوستو او دا غي اثر دا غوي په شاعرۍ کې شته. خو هغه کدا سي نشته چې کینې سو
گنجلک دے داغا اثر یا داغا شاعری چکو مدن داغا گنجلک دا یعنی داغا مزاج داغا کڑو وڑو سر ناشتہ داغا خبر یا ډیر زیات انسان دوست بنی آدم انسانانو خفه کېدو او په مظلوم او محکوم باندې او زه خسر دا یو خبره کوم چې زه نه پوهیږم چې دا زمونږ د دې د نقادانو ډیره غټه کمزوري ده چې داسې ډیر شخصیتونه چې هغه په هغه وخت باندې یا په کار دادی چې هغه ولس ته او خلکو ته دا هغوی دغه ورسي نو په دې اکله باندې زمونږ نقادان چې کوم دی نو دا ډیر زیات دغه پاتې شوي دي. په هغې کې لکه اوس د اشرف مفتون صاحب هغه عمره توجه پاملرنه ورته نه ده راګرځولی شوي، څومره چې هغوی حق لري، څومره د هغوی په شاعرۍ کې کار دی، څومره د هغوی په شاعرۍ کې څه پیغامات دي، د هغوی د شاعرۍ کې کوم نور موضوعات دي، بلا هغې کې ټیک ته چې لکه د عشق او د قلبي وارداتو یا د تنهایی خو بیا ورسره ورسره د خپل قومیت ورسره د انسان دوسته او د غرنګ نورم ډیر چې کوم نه د فطرت نگاره دا ټول بلا موضوعات د سدي چې د اشرف مفتون سه په شاعرۍ کې مندلې کیږي او خجوت دی پکې او په خپل انداز کې هغه بل دا شی کې هغه صد چې مونږه جرأت رندانه وایو نو اشرف مفتون سه هم یو ډیر په جرأت سره هغه دغه سيزونو پروانه ساتلی، مطلب دا چې د معاشري د سختو زنجیرونو دغه ته نه دی کتلی او خپل خبره ډیره ښه په خان انداز کې کړې ده، خو په شاعرانه انداز کې نو پکار ده چې د مفتون صاحب دغه باندې کار وشي او د ولس ته ورسي او بلا نور داسې موضوعات چې په هغه کې ډېر اړخونه دي چې هغه روش پردلی شي.
د انګلیسي ادبیاتو پخوانی استاد پروفیسر سجاد علي خان هم مشال رادیو ته وویل چې د مفتون شاعري سپړل او خورول غواړي.
اشرف مفتون صاحب چې کوم دغه رومانوي او تخیلتي فکری جالی هم په خپل قابو کې دی، خو زه خپل دې ته یو مابعد طبیعتي میټافیزیکل په تور ورته ګورم چې د کې وجدانیت او میټافیزیکل فلیر ورکه ډیر ده، ریالیزم ورکه ډیر ده، ایډیالیزم شته خو ریالیزم ورکه ډیر ده، او میټافیزیکل چې کوم ده کی اسیلیټ یی چې دا میټافیزیکل چې کوم ده د کې ریالیزم چې کوم ده هغه زیات وی دی ایډیالیزم نه. جان ډن چې کوم ده شپړسمې صدۍ کیو انگلش میٹافیزیکل پوئٹ وہ ییٹس چکم دا ڈبلیو بی ییٹس دے دے شلم صدئی آئرش یو پوئٹ دا اغا ہم چکم دا فوک لٹریچر فلوسفائز کڑے دا مفتون صاحب ہم چکم دا ماتا دغا فلیئرز ورک ڈیر لاگی لکوس یو خبر دا سدی کڑے دا چاغا یونیفائڈ سینسیبلٹی چورت وئی مربوط حیثیت کنا ڈسوشیٹڈ نہ دا بلکہ یونیفائڈ دا لکا چی مو تو چو ٹو فیل اے تھاٹ لکا فکر محسوسول ہم دے کشتا او دی چکم دا فکر عقل منطق دا یو بل سر مخ مخکڑی دی ورتا بیا مینا رومانس خیست دا گانے نو دا سر یو بل تا مخ مخکڑی دی لکو اس یو شیر دا چی ما پو ذہن کے رازی چی عشق لا جمال ساز دے یا لا عشق جمال جوڑ دلیل اولی چپیے جنان خکلے دے کنا بیا انسان تو وی چی دس انسان چکم دا پو زیادہ مینا پو زیادہ پوہا انسان جور دے انسان اچت دے کیل پو جوند کی دا صداقت یم تا شرفت خو منافقت دے نو زیاد چکم دا ایتیکل میٹافیزیکل ادا ورکیم شتا یا مثلا چی وی چی نمی دنیا نمی اشنا جڑوی دام اخپل زرد چتل ما جڑوی خیر دے کنن زد اخلاص جارم دغه اخلاص به سبا تا جڑوی گلا پخلو خطے تا ورزم چی ما پو کم تکسیر کم گنا جڑوی نن چی بیشان تسلی را کوی غاری سبا تا بم بیا جڑوی نو دا زنا چی کم شون دی دا ما تا ورکی رومینس هم چلو شتا دا خو اغا ورکی دیر دا ریالیزم و میٹافیزیکل فلیر ورکی دیر دا لکه د زړه مستی د مینې خوند به ورک شي که یار درو مکیز ادا پریږدي او ما سره مینا کا آشنا پریږدي ننګیاله سترګې به جڑا پریږدي او رنگ او رونق به د بستان لاړ شي که گل خندا بلبل جڑا پریږدي او که زندگی کې لږ محتاج شولې بیا به د ورور عزیز آشنا پریږدي. اوس دا ګوره دا ریالیزم او میټافیزیک هغه چې کوم دا نږدې نږدې ځي او بیا وایي چې خالی په حسن به مین نه وې زه ننګ او غیرت که په جانان کې نه وې ډیر محبت زړونه نری و نکلی په کتابې موې ګلې راشي کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیال یار دلې راشي. نو دا اخیری چې شیر د زه په دې باندې بیا هغه کوم زور ورکوم چې کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیال یار دلې راشي نو دا داسې میټافیزیکل چې کوم فلیئرز دي د انګلیش هغه کې نو هغې سره د دې سمون خوري او دا چې کوم د دې انګلیش سټډي هم چونکې ډېره وه نو زه خو ورکې میټافیزیکل چې کوم اسپیکټ د زه ورکې دا ډېر ګورم.
شاعر او لیکوال اکبر هوتی مشال ریډیو ته وویل چې د ادبی نړۍ د مشرانو فرض جوړیږي چې په اشرف مفتون کار وکړي.
د مفتون صاحب چې اشرف مفتون په نوم باندې په ادبی دنیا کې یاد و، یو ډېر لوی شاعر او ډېر لوی ادیب او پوه او دانشور و. بیا دغه د شاعرۍ نه دغه د انټلیکچوالټي چې کم لیول دی دغه پته لګي، هغه زما په خیال یو فلسفي شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې چې د رومانټیسیزم خبره خو د روایت نه بغاوت ته واقعي، چې هغه دغه ټولې شاعري چې د نو هغه د روایت نه بغاوت ته په یو نوي انداز هغه په یو غیر محسوسه طریقه باندې چې نو هغه خپل فکر نوی نوی موضوعات پخپل شاعری کې راوړي. د مفتون صاحب مسله یوازې نه بلکې زمونږ د پښتون قام کې چې څومره دیبان شاعران دي نو که هغه ژوندي وي نو هم داغې د اهمیت او فادیت داسې ډېر ښکار نه وي. بیا چې وفات شوي نو که څه داسې هغه خپل یو مکتب لري خو یادېږي، که نه هغه خپل مکتب نه لري نو بیا هغه چې دی نو د هغه هغه یادونه هم د خاورو لاندې شي. اشرف مفتون صاحب خو داسې په ادب کې یا په شعر او ادب په دنیا کې هغه داسې د نمود و نمایش نه لږ لرې وو، او همدغه وجه ده چې هغه ځان ډېر ښکاره کوم نه سکرین تم نه راته، یا د مرګ نه پس هم هغه بالکل هغه شان کم چې په کار و نه شو. دا هغه په یاد کې سیمینار، دا په یاد کې سه کانفرنس یا تعزیتي کانفرنس، یا اسې د هغه یاد چې کوم لکه څنګه چې د قلندر مومند صاحب خپل یو مکتب دی، او د هغه پلویان چې دي نو قلندر صاحب یا د یا غنی خان یادیږي، یا داسې نور شاعران دي بانه جمن خټک صاحب، اشرف مفتون صاحب هم د دې شاعرانو هم سر، او د غنی خان دی او د زمون صاحب رمان سلیم صاحب شو، یا حمزه بابا دی شو، دا هم سر دي. هم اثر مطلب دا دی چې ټول په یو وخت کې دی تخلیقات کړی دی، او دی په یو وخت کې ژوندی و، یو بل سره یو قسم تعلق مشته و. نو اشرف مفتون چې و نو هغه د پښتو ادب یو ډېر پوها، یو ډېر د دانش سختن شاعر ادیب و، چې هغه دغه فکر او هغه دغه شاعری چې د نو هغه مونږ ته دغه هغه چې کوم فکری اړخ دی، یا دغه کوم د رومانویت چې کوم طرز دی نو هغه مونږ ته راښایي. نو په کار دا ده چې زمونږ لیکونکي یا زمونږ چې کوم د ادب د دنیا سره تړلي خلک دي چې هغه مونږ یادول کوو، او یقینو کې تاسو ته دا کریډیټ دي چې تاسو مونږ ته اشرف مفتون صاحب یاد کړو. دا زمونږ ټه کمزوري دي چې مونږ خپل مشاهیر خپل اسلاف دا مونږ نه یادو، نو دا مناسب نه ده. باید چې مونږ خپل مشاهیر خپل اسلاف خپل شاعران دیبان خپل د فکر خاوندان چې دین چې دا مونږ یاد کو، او هغه ته ټریبیوټ پېښ کو.
هر تدن ورړم بن سرا را خط اخکار دا تل تل بام پل وش چه را وت اخکار دا حغد شین اسمان دنور یا و بے باک شملا داد پختو د پیغل تو یا حیانا کا شغلا حغی چی ٹول جانتا ہو قتل خندا یکڑا دے چی اوز زما پور زیر دل بوے احساس گل وے دغ گل نا شرم دل بوے خوب کت جنت وگمو خوب جنے دان وقت سانگت مستے نزنگی دارات لکا نشا دسر پیالے نخکار دارات دزر کی تکی دپیزی بو اندازی لکی لنکا دمونو اے دزی رو بم پردی لکی دزلت رزامی دتا جلتا سارا خطل شنا دانه خوا کې تیرې دنو سانې ولې شولا دیو خڑگی قبر د پاس درگانا پریوتا بد بغداد پیرونو خزانہ پریوتا رابی چابی چچے بکری جاڑی پترا بوائی سڑپ درزا شو چل پران سینو سوائی پیغل گلونا پسینا کتار
خواشرف مفتون صرف شاعری نه دا کړي بلکې نثر یو هم لیکلې ده چې ډاکټر حنیف خلیلی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت داسې یادونه وکړه.
مفتون صاحب څنګه چې په خپل شاعرۍ کې د ډېر ځانګړي اسلوب سختن وو دغه شان په نثر کې هم وو، خو نثر یې ډېر کم لیکلی دی. هغه چې کمې وړې ډرامې لیکلي دي ډرامګې ورته ویلی شو، هغه بیا د حیدر په نوم د کتابي شکل کې هم چاپ شوی. حیدر د هغه په یو ډراما په ډرامو کې یو کردار هم دی او یو وړه ډرامه هم ده، او بیا هغه د نثر یو ډېر خوندور کتاب لیکلی دی دلیل خبرې کوي چې پاغه ما سریزه هم لیکلې ده، او دغه کتاب د نوم هم مای خېوي دلیل خبرې کوي. د مفتون صاحب لور نگینه مفتون به ما سره رابطه کې و، نو هغه سره زما په دې خبرې اترې شوې دي. یو بل زلمه نبیل د مفتون صاحب د لور نمخ کې دغه مسودې په حق له ما سره رابطه کې و، نو ما ورته یو خدای نوم غوړه کو دلیل خبرې کوي، او بل ما پاغه سریزه ولیکله. دغه کتاب چې ده ډېر ځانګړی کتاب دی، او د دې کتاب ذکر مفتون صاحب د نن نه تقریبا 1.5 کال مخکې ما سره مرکه کې کړو. په دا مرکه کې مفتون صاحب نو ما سوال هم کړو چې تاسو نصر طرف ته ډیره کم توجه کړی ده، چې د دې وجه څه ده؟ نو مفتون صاحب په خپل ویلی چې نصر سره زما شوق نشته، د غسو ډرامې چې ما لیکلي دي نو هغه نه پس بیا کتلې هم نه دي. او بیا د دغه کتاب ذکر کړو چې ما یو کتاب لیکلی دی چې دا غي اصل مقصد دی فلسفه په فیکشن کې خودل، او هغه په انګریزي کې یو جمله ویلی وه ټو ټیچ دی فلسفي ان فیکشن. نو هغه کتاب ورکو ورکو چې بیا 1.5 کال بعد دغه مسوده را پیدا شو د غوی د خاندان د کورنۍ نه د نگینه مفتون نه، نو هغه اوس چاپ ده. هغه ډېر زړه راښکون کې نثر دی، د صرف په لحاظ خو هغه ډرامې ته نږدې دی، خو اصل کې په فلسفیانه موضوعاتو باندې هغه په مکالماتي انداز کې خبرې کړې دي. غان ټول کاکا پای کې مرکزی کردار دی، او ځینې نور کردارونه دي چې هغه خپلو کې مکالمه کوي او په فلسفیانه موضوعاتو بحث مباحثه کوي. نو زه دا ویلی شم چې مفتون صاحب که نثر طرف ته توجه کړی وي نو هغه نه یو ډېر لوی نثر نگار جوړېدی شو، خو د هغه خپل ذوق نه و د نثر. بس دغه یو کتاب یې لیکلی دی چې هغه په شوق لیکلی و د دلیل خبرې کوي، او د ډرامې داسې لیکلی وی چې بس دا د دنه ولیکلی شوي خو بیا پکې دلچسپي نه وه. نو که مونږ د نثر نگار په حیثیت مفتون صاحب ګورو، نو سره دی چې ډېر کم نثر دی خو ډېر اهم نثر دی. ډرامې به دومره زیات اهمیت ونه لري، خو دلیل خبرې کوي په پښتو کې بالکل د ځانګړي طرز یو کتاب دی، مختصر کتاب دی، خو د موضوع په لحاظ دا ډېر اهمیت. او داسې هم ویلی شو چې د جوستین ګارډر چې کوم صوفیز ورلد کتاب دی، یعنی د صوفی دنیا یا د صوفی نړۍ، نو د مفتون صاحب دا کتاب دغه د صوفی نړۍ ته د خپل اسلوب او موضوع په لحاظ ډېر نږدې کتل لري. او ځکه زه به چې په نثر کې هم د مفتون صاحب اهمیت منل پکار دی.
ورسپانو کې په ادبی او کلتوري موضوعاتو لیکنه کوونکی شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې اشرف مفتون فلسفیانه او بغیانه سوچ لرلو، زکه ځان لپاتې شو.
اشرف مفتون صاحب د خپل دور یعنی د شلمې پیړۍ د اخر یو ډیر لوی مفکر او ډیر لوی فلسفي او یو ډیر لوی رومانی انسان پرست شاعر او د پښتو ادب یو ډیر لوی نوم. په دغه دور کې چې کوم کلندر مومن صاحب او فضل حق شهدا صاحب میجر یونس خلیل صاحب سید رسول رسا صاحب د خپل دور هغه شاعرانو چې هغه د مغرب د افکارو نه متاثر وو، او ډیر لوست خلق او دی مغرب فلسفه او تاریخ او ادب او کلچر هر سنه خبر او دی برای راست دا لیٹریچر چې کوم دا کتل او لوست او نو ډیر لوی اثر تی اغست او غنی خان سره دا هغه شعر او ادب هغه خلق چې دی باقاعده په پښتو ادب کې د خپل رنگ یو نوې انداز او طریقه را متعارف کړله. چې فکر کوم زما خو ته سره د مرګ نه تقریبا دو کال وړاندې ملاقات شوی و، تفصیلی ملاقات شوی و، او دا ټولې خبرې هم کړې په دې سلسله کې چې تاسو ولې ناراضه. نو هغه وایي چې زما مسله دا ده چې شعر او ادب کې کوم روایتي انداز دی او کوم لکه بدلون پکې نه راځي، یو جمود دی. نو دا زه فکر کوم چې دې لپاره ډېره اوږده فلسفه پکار ده او لوی تک پکار دی. نو هغه زما ذهن مني نه چې په کوم یونیورسټۍ زمانه کې و، دوی مثلا په فلسفه کې ماسټر کولو کوشش کړی خو هغه هم دنه پاتې شوی و. او د اسلامیه کالج سره د نورو یونیورسټۍ د ملګرو چې کوم دغه دور کې و، څنګه چې ما نومونه واخیستي واغستل، میجر یونس خلیل صاحب، فضل حق شهدا صاحب، قلندر مومند صاحب او سید رسول رسا صاحب، نو دوی سره بس د دې محفلونو سره د دې تعلق و غنی خان سره. خو بیا وروسته دا سفر جاری نه دی ساتلی او نه دته داسې مکمل او شوې ده چې دته څوک شاباش ووایي یا هغه ته د پدې تحقیق وکړي یا هغه فکر وړاندې بوزي. د ده په خیال باندې بس د دې خلکو نه دې متاثره نه او د دې اثر دوا نه رسلی شو. دته داسې ښکارېده چې زما دپاره اوس دا خلک دا معاشره نه ده. نو دې یو قسم له باغیانه سوچ فکر سره داسې خپل ژوند تیر کړو په دې ګمنامه کې دنیا لاړو. دا پښتنو یو بدبختی ده چې داسې شعر او ادب خلک چې هغه ذات فکر لري او هغه یو داسې فکر لري چې هغه تبدیلی راولي، سوچ کې بدلون راولي، هغې ته مونږ زر تیاریږو نه. لکه غنی خان هم په مونږ وګورو تر اوسه پورې د مرګ نه پس ډېر ښکاره شو، په ژوند کې دومره نه و ښکاره شوی.
حسینه ګل هم دا وویل چې اشرف مفتون ته نقادانو هغه عمره پاملرنه نه ده کړې څومره چې دغه حق جوړیږي.
ډېره زیاته خوشحاله شوم چې تاسو نن دا بنډار د یو داسې شاعر په حوالې سره راساس کړی دی چې واقعي لکه ډېر زیات نظر انداز شوی دی او څومره چې دغه حق جوړېدو نو پښتنو نو دغه د فکر دومره ډېر زیات دغه کړی دی، پرچار یې کړی دی او نه په هغه باندې دومره ډېر زیات کار یې کړی دی. بلکې که رښتیا درته ووایم نو اشرف مفتون چې کوم دی نو زیات خلک ورسره بلد هم نه دي که نه. نو د هغې وجه هم دغسې ده که چېرې په هره کچه باندې د ده په شاعرۍ باندې هغه موړ پټ کار شوی وی، څنګه چې د ده خپل یو انداز و یو اسلوب یو بیخي لکه د جدا لب و لهجې شاعر دی که نه. نو دا ده چې د رومانیت په حوالې سره هم که ډېر زیات بلکې ټول د مانیت حوالے سرا داغه شخصیت داغه د شاعری خپل یو ځانګړتیا ده هغه مونږ په دغه پیژنګلو باندې پیژنو زیات تر کنه. خو د بد قسمتۍ نه همدار چې اشرف مفتون صاحب زبیاوې مچ ډیر زیات د پښتنو نه نظر انداز شوی دی او خوشاله شوم چې نن داغه مونږ یادونه کو، نن داغه ستاینه کیږي. داغه فکر لکه بیخي لکه رومانیت ته جوړ دی او داغه چې څومره شاعری ده نو د مفتون صاحب هغه فکر دغه شاعری د هغه اسلوب دغه انداز نو لکه د جادو غوندې په ډېرو ذهنونو باندې هغه لکه پوکلی پروت دی که نه. ډېره زیاته خوشحاله شم الله تعالی دې ټولو پښتنو ته دا وس ورکړي چې هغه خپل اتلان وپېژني او دغه وس په کار دی، دغه چار په کار دی، ځکه چې که مونږ خپل مشران په دغسې یاد نه کړو هغه ونستایو که نه، نو پردي خو به څوک نه راځي چې زموږ مشران به ستایي. نو تاسو ته ډیره زیاته مبارکي در کوم، تاسو د دغه کار او د زیار ډیره زیاته مننه کوم او ډیره ستاینه کوم. مفتون صاحب یو ډیر لوړ شاعر دی او الله پاک دې دغه روح ساتي، تعالی دې دغه فکر ژوندۍ ساتي.
هنکاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې مفتون نظر انداز کول ممکن نه دي.
اشرف مفتون د شلمې پیړۍ هغه نابغه شاعر دی چې نظر انداز کول یې بیخي ممکن نه دي. البته دا یو یو خبره چې د ولس پام وته ډېر نه دی راګرځېدلې، ځان ته نه دی راګرځولې. نو دا خبره ده، خو له بده مرغه هر هغه شاعر ادیب چې هغه ژوند سنجیده اغستې دی او یو بې باکي یې لرلې ده، او بیا په دغه بې باکانه انداز کې هغه زړورتیا هم ښکاره کړې ده، نو هغه خلکو قبول کړی دی. خو ډېر وروستو غنی خان سره هم دغه معامله شوې ده. غنی خان هم ډېر وروستو قبولیت درجې ته رسېدلی دی. دا ټیک ته چې کوم سیاسی حواله د غنی خان ده، نو هغه شناختې و، خو بیا چې دغه ادبي مقام ښکاره کېده نو رو په رو باندې ښکاره کېږي. زه خبره د اشرف مفتون کوم، خو هسې د غنی خان خبره په حواله مې د اجمل صاحب یو خبره یاده شوه چې اجمل صاحب یا اجمل خټک بابا خدای پاک دې وبخښي، هغه وی چې زما شاعري چې ده نو دا د یو خاص وخت شاعري ده، خو د غنی خان شاعري د روانو زرګونو کلونو شاعري ده. نو دا خبره ده د اشرف مفتون دپاره هم کومه، د اشرف مفتون شاعري هم د روانو کلونو شاعري ده او د روانو زرګونو کلو شاعري ده، چې دا به رو په رو باندې راسپړدلې کېږي، راښکاره کېږي. به د اشرف مفتون زما په نسب باندې د ټولو نه بنیادي اړخ چې دی نو هغه زړورتیا ده. له دې د هغه نه مخکې دومره په زړورتیا باندې ژوند په حواله باندې اظهار چې دی نو هغه پښتنو شاعرانو په هغه شکل کې نه دی کړی چې څومره هغې له ژبه ورکول پکار و، څومره هغې له دغه احساس له اظهار ورکول پکار و، یا د اظهار پیرایه پکار وه، نو هغه اشرف مفتون صاحب کړي دي. بله خبره دا ده چې هغه کوم خبرې کړي دي نو هغه رومانی هم دي، او هغې کې بیا په دغه رومان کې رومانټیسیزم هم شامل دی. یعنی هغه دومره په ښکلي پیرایه کې، دغه رومان دومره په ښه پیرایه کې بیان شوی دی چې هغه څومره څومره بندل ولي او د پوهېدو کوشش پې کوي، نو دومره دومره هغه ته نورې نورې لارې پرانستلې کېږي یا ښکاره کېږي. نو اشرف مفتون صاحب د پښتو ادب او بیا په تیره تیره د پښتو د جدید ادب هغه نوم دی، هغه شخصیت دی چې رومان او رومانس دا دواړه سره ګډ کړي دي، او بیا دا دومره په بې باکانه او زړورتیا باندې د دې اظهار کړی دی، او هغه یې قلم سوکې ته سپارلی دي چې هغه په داسې وخت کې په دغسې غوندې حالاتو کې چې هغه په کوم معاشره کې ژوند کوه، او هغه د کوم روجت ښکار وه، او په کومو پابندیو ښکار وه، دغه پابندۍ هغه ماتې کړي دي، دغه قیودو وته دی، او هغه ځان له یو خپل لار ټاکلې ده، او دغه لاره تر اوسه پورې هغه دوم ده، هغه ده هغه لاره بیا چې خپل کړې نه ده، رستو دغه نه اثرات غستې شوې دي. مونږه بعد دوستان خبره کوي چې یاره غنی خان دغه په لار تللې ده، یا هغه د غنی خان په لار تللې ده. دا قطن ځان سمه خبره ماته نه ښکاري. د دواړو لارې تر ډېره حده به یو شانې، خو بیخي ځان له ځان له هم دي. یعنی د غنی خان په شاعرۍ کې بیا تاسو وګورئ، دا اواګون چې چا لوستی دی، د اواګون نظریات، او هغه بیا په د خپل ماحول او د خپل تهذیب په رڼا کې د هغې چې کوم ښکارونه هغه کړې ده، هغه ده. اوس د اشرف مفتون صاحب په شاعرۍ کې هغه خبرې چې هغه زمونږ معاشرې یا خو تر اوسه نه دي قبول کړې، یا قبول کړې ډېر په دقیق انداز کې قبول کړې دي، هغه ډېر زیات زړورتیا باندې په بې باک ډول باندې هغه مخ ته راوړي. او نن چې مونږ د هغه خبره کوو، د هغه شاعري لولو، او په هغه په نثرونو کې، د هغه نثر هغه عمره مقبول خو نه شو، خو تاسو که د هغې کمې نثر پاري لوستي نو تاسو ته به دا خبره مخې ته شوي چې د هغه افکار چې دي هغه په نظم او نثر کې یو شانوالی لري، خو نظم بیا د هغې نه زیات مضبوط دی. د نظم د مضبوطۍ وجه هم دغه ده چې په هغې کې کمې خبرې بنده یا د چا مخکې نه کوي، او یا چې سوچ کوي هم په احتیاط کوي. هغه قلم ته وسپارلې، او ډېر په هوښیارتیا باندې، او ډېر په ښکلي طریقه باندې، په ښکلي پیرایه کې، په ښو لفظونو کې هغه شعر کړی، او هغه شعر چې بیا ولس ته رسېدلی دی نو خامخا هغې ته د قبولیت درجه حاصله کړې ده. اشرف مفتون د دې اثر دا د روغه پیړۍ مونږ وایو چې ده هغې چې کوم نابغه خلک پیدا کړي دي په پښتو ادب کې، نو اشرف مفتون د خپل شعر په حواله باندې، د خپل فکر په حواله باندې، د خپل انفرادیت په حواله باندې، د خپل منفرد لهجې لبو لهجې په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم دی، د قدر وړ نوم دی.
د پښتو ژبې دغه لوی شاعر په 14 مارچ کال 2004 کې په پېښور کې په حق ورسېدو، او د خپل کلی رزړو په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.